بیا افسه او پرګام او دا کلی کې هم سرکونه جوړ شوی دی، دوه کانالونه افزکی او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوی دی. یو سلو شپېته متر په اوږدوالي کې اولګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګي مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرته ولسوالي ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړنۍ وسانتیا او بې برخې دي.
تر نو اوریدونکو مخکې له دې چې لاړ شئ د لوبو له میدان خبرونه واورئ، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت اوبو او انرژي وزارت تلیندۍ په شپاړسمه د افغانستان په سندیزو حوزو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو ارزونو په اساس تحریر رود او هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلابونو صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 300 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤلانو د تختاپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. یو ان ایچ سی آر وایي چې دا مرکز د افغاني ټولنې د روغتیا د احیا بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر مرستیال یان سورډال پرون په یک شبکې کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. ترنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هند او پاکستان ماته وخوړي او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینهو د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پېښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. سره ملتیا وکړئ. پیلی د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شلوریزي سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د دسمبر په 15 نېټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نېټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د دسمبر په 15 او 20 نېټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د دسمبر نومبر په 9 یو دیرشم او د 2024 زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه دریم شلوریزه سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ولیدا چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان 2-1 پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې دا ځل په ګروپي پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې 2 سیالۍ وبایللې او یوازې یوه وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنگلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په 2 ماتو او 1 بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر 8 نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپل لومړۍ سیالي د دسمبر پر 8 نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10 نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12 نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولي دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوۍ، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي نو ملي لوبډلې به په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول زیموار افغان کرکټ بورډ دی. کسام دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل، 5000 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلادیش نه یې سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټلې، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې 5 او 5 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو
دغه راز ابراهیم مند وایي چې د 19 ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي نو په لوبډله کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیم زی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډېر تفاوت دی.
نو لسکلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه تم او توقع چې موږ تر لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باید پر اتونکو کې باید هغه ته پام موسی او دغه د 90 دغه د لسکلونو ایشیا کپ په 2019 کې افغان لوبډلې یو ځل ګټلای مو چې دا د افغان لوبډلې لپاره او خدای وسنه کوم پرفارمنس شو دا بیخي هغه هیڅ تم او توقع ته مونږ نه و چې دا یو خراب پرفارمنس به وسی. د دې لپاره د یو څو شیانو یادوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید وایي چې د افغانستان کله چې 19 لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات او د مونږ چې ته کیمپ لګې د جلال آباد کې یا په کابل کې داخله کې چې کیمپ لګې د کابل کې منفی دا یعنی دومره یخ دا بیا که تاسو اماراتو ته راځئ دلته بیخي هوا ډیره معتدله ده او ډیره زیاته ګرم ده. نو دا د یو پلیر لپاره جس کاون ډیر زیات مشکله ده، ډیر سخت ده چې سړی د یخې هوا نه راځي.
د 19 ځوانانو د آسیا جام سیالۍ په 2019 کال کې افغانستان ګټلې وې او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویل دي.
نصیر خان د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچونکي واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چې ولوبېږي واقعیا زه خپله ډېر خوښ یم چې دغه ځای ته رارسېدلی یم او په ځان ډېر په هر کوم ویاړم او انشاءالله راتلونکي کې هم غواړم چې دغه غټ هدفونو ته چې ما ذهن کې دي ځان ورسوم. واقعیا دې ځای ته ځان ورسول دا یو ستونزمن کار ده، ډېر مشکلات به یې په لاره کې هر یو ته ورسره مخ کېږي. دې لپاره دا نه تقریبا له سټارټ موږ د ارمان و چې زه به دغسې افغانستان له سټپ بای سټپ نه چې هغه لس کلن دسې اے ټیم بی ایم بی لیکم دا به ریپرزینټ کوم. واقعیت دی ته ډیره خواري مونږ کړې وه دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم، پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې وه او الله تعالی دغه د عزت راکړ او پیلن زه د ملي 19 کلن کپتان یې کړم او ورسره ټیم برخه یې وګرځولم. واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داودزی د افغانستان ملي 19 کلن یو تن تیز توپ اچونکی واقعا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډلې نمایندګي کوم او دا نن چې زه ځلیږم دا زما د محنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو انشاءالله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتئ او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل محنت دی چې کومې خولې مونږ توی کړي دي کم محنت مونږ وباسلې د شپه ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو.
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ٹی 20 میچ د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیاته کوم خولې به ته ومه د افغانستان د پاره.
بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلن ځوانانو نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان به په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي. یادې سیالۍ د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې رپورت کې به له امید ظهیرمل واوري چې افغانستان له چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلن ځوانانو راتلونکي نړیوال جام به د راتلونکي زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یاد سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای، خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیوال شورا له لوري وځنډول شو نو د دې سیالیو د کوربتو حق یې هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې 14 لوبډلې په 4 ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان به په ډی ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالۍ وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوي چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلند او امریکا متحده ایالاتو خپلو لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلو به د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. په داسې حال کې چې د افغانستان 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2018 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندی اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شل ورځو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د استرالیا پر وړاندې په ترسره شوي لوبلړۍ کې 9 لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شل ورځو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شل ورځو توپ اچونکو د درجه بندۍ په 10 غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په 8 او مجیب رحمان په 8 مقام کې ځای لري. د استرالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالۍ هم د ډسمبر په 8 نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د میلبن رینیګیټس او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډلو لپاره لوبه کوي. په بګ بیش لیګ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او میلبن سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بګ بیش لیګ سیالیو د 14 پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیګ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د استرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیګ کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یادو لوبډلو د ډسمبر په 3 شپږم او 9 نیټو 3 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمه انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پوینټو هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یادو لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دغه راز دویمه سیالي به انګلینډ د 6 وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاک کړی و چې انګلستان په 3 اوور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی ونومول شو، هغه 3 مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یاده سیالي د ورخت له امله 40 اوور ترسره شوه چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاکه او ویسټ انډیز په 2 اوور کې د 6 وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو، هغه 3 وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شې هو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندوستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړ نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 152 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 13 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله، هغه یو وکټ اخیستې وه او په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خول وبد چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 ووهله، هغه 85 او لوبډل مشر سوریا کومار یادو 55 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل کړي. د روان کال د 50 اوریز نړیوال جام ګټونکو استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د ډسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت خار کې پیلېږي. یا د سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یو لس کسیز لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغه چې پاکستان په نړیوال جام کې خو نه ځلید، نو بابر اعظم یې لوبډل مشرې څخه لري کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه 3 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2014 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د ډسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیم لیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې لزان سره د احتیاط لپاره ساتلې ده او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبي ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوې دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 1 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زلونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډلې مانچستر د خپل ګروپ په وروستۍ لوبه کې تیره شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډلې په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه یې پنځه وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي راډیو د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دوی مینیمای کیو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي نولس کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکې میلمه مو د کرکټ لوبو مبصر او خبريال ابراهیم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب په پیل کې دا راته وایي چې دغه سي توقع مو لرله چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې په راوند یا په ګروپی پړاو کې سیالیو بهر شي.
سایل صاحب زما په معنی د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویلونه وکړل، پنځه زره لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي امارات ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنگلہ دیش نه سریلانکا نه دوړخی سیریزونه وګټل، درې اړخی سیریز کې فائنل ته ورسېدل، لوبغاړو په کې شخصي کارکردګي وکړي، سیریز یې ولګې دي، وکټ یې شپږ او پنځه پنځه سروستر وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینمین وو که لیګ سپینر وو هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بے کس او بے وسه نو داغه مخکې تک ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجنا ډراپ شول، یو شمېر د عمر د وجنا ډراپ شول، خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو هغوی بیرته لوبغاړي ته راوستل شول، ځکه چې قوم پرستی وه، سمت پرستی وه، زورواکي وه، انډیوالی وه، خوښې ناخوښې وې. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي هغه ته هر قسم لاره برابرې. یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کړي هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی یا ما په نوم باندې هلک دی چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کارکردګۍ کړې وې. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده، هېواد یې پرېښود د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسئلې وې چې بدبختانه موږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول، هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربی اماراتو په ایشا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي ولې د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویم درجه هیواد لوبډله وي؟
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې وو چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي، دا هم یو غټه مسله وه، ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي، ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره تر ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي، کار پرې وشي، په یوولس لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتانی کړې وه په عربي امارتو سفر کې، هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو او په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم، خو دا زما لپاره سوال ده چیرې د کوم ځکه کیپټنسی کړې وه دغه د نولس کلنو ډلې سره څومره پاتې شوی و ځکه د عربي امارتو په سفر کې د دې لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه و چېرته چې افغانستان تقریبا لس دولس لوبې وکړي نو دغسې معمیلونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې دپاره چې څوک خوشحاله کي یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کي نو دا هغه موقتي توګه مانې د خلکو سترګو کې خاورې اچولی شي خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې په هغه کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري هغوی په خواري وکړي یو بهترینه یولس لوبغاړي جوړ شي کوچز د دې لوبډلې په انتخاب باندې خفه و کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبډلې په انتخاب کې تاسو کته چې درې وړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبډلې کې چینجز لرله نو په دغسې حالاتو کې نشي کولای چې د لوبډلې څخه یو ریزلټ واخلي
کرکټ بورډ والے دغه سې کوي د دوی اهداف څه وی په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوې دي چې دوی سیمه پرستۍ قوم پرستۍ د غراز خپلوي دوستۍ دې ته ډیره توجه کړې ده تاسو یې منئ ده
نو د ټول کرجه ماشینو رزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو د هغه ایشیا کپ څخه چې موږ 2018 کال کې د دغه کپ په تلولي ګټلې وه ځکه که تاسو فکر وکړئ د 19 کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنی نشته دی ځکه په دغه لیول کې چې څومره لوبغاړي هغوی د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغوی په نړیواله کچه باندې لوبېدل نه چې څوک 15 کاله یا لس لس کال لوبېدلي یا د غټو ټیمونو سره لوبېدلي نو په لاندې لیول کې یوازې د پلاننګ خبرې د ښه انتخاب خبرې د مثبت مورال خبرې چې بدبختانه نورو لوبډلو سره او زموږ لوبډلو سره نه همدې وجهنه موږ پاتې شو او نور لوبډلې زموږ نه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس چې کوم مسؤلین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي بدبختانه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه ذمواري په غاړه باندې نه اخلي چې تاوان یې ټول افغانستان ته رسیږي نو زما په اند باندې دغه لاملونه وو چې یوه منظمه لوبډله یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر یو لوبډلې ته سرخوږی جوړولی شو هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسوله چې بدبختانه
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دي دا سیالي خو پای ته ورسېدي اوس نږدې میاشت وروسته نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې څه کېدای شي چې دغه لوبډله بیرته را جوړ شي او ښه پرفارمنس وکړي
اوس هم وخت شته دی ورلد کپ لپاره دغه لوبډله په میډل آرډر کې مسله لري اوپننګ کې حزب الله دورانی په نوم باندې یو لک شته دی چې راتلی شي اسکواډ ته په لیگسپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې یو لک دی ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لیگسپنر دی چې هغه کولی شي راشي حسن ساحل کولی شي چې د یو لیگسپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکي بیټسمین په توګه باندې کولی شي اسکواډ ته راشي یما عرب دغه لوبډله کې شتون ډېر ضروري دی موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین غلطۍ ته مجبور کړي بدبختانه د هغه کارکردګي د هغه ټریک ریکارډ ډېر بهترینه دی نو اوس هم وخت شته دی چې ورلډ کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کړو او د دې انډیوالۍ او سن پرستۍ او د قوم پرستۍ نه موږ راووځو
ورزش مو له احتیاط لری ساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي له ملتیا مو منندوی يم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره